سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د نور بسته پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به ملالۍ بشیر سټوډیو ته راشي ستاسو کوربه وي خو تر هغه وړاندې یو څو خبرونه او راپورونه درته لرو تبیبی خود در رسیدو پا چارو که در طالبان و در دولت وزارت وایی در نویل مریض کال پایل در زلزلو و سیلابون لکبل دیالستان مراو لزگون نور را پیاندی. در دقیق وزارت وایند شفیولا رحیمی دن پنچم برسانی و تا پالیگل شوی ویدیوی پیغام که در دقیق زیانونو پا اره وویل.
د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله 402 کال وری میاشتې اول نیټې څخه تر اوسه په 22 ولایتونو کې له بده مرغه 14 کسان شهیدان 21 کسان ټپیان 1303 نوي کورونا په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او 40000 اوسه تجربه کرنیز ځمکه لمنځه تللې
رحیمی وویل دوی زیان منو شو ته نمرنی مرستې رسولې خو د جزئیات نه دی ورکړي چې څه شمیر کسانو ته او څه ډول مرستې ورکړل شوې دي د تیرې اونۍ راهیسې د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د ورښت څپه راغلې چې ورسره هوا هم سړه شوې ده د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ماسخوتن په افغانستان کې د رخصر په کچه 6.5 درجې زلزله هم وشوه چې وروسته ورځو کې نور ټکانونه هم احساس شوې دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ماموریت کابل ته د 100 ټنه طبي توکو او درملو د یوې بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي د ماموریت پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د بشرپالنې دغه نوې مرستې چې په افغانستان کې ورته ډېره اړتیا ده د هوا له لارې کابل ته رسېدلې ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت همدارنګه ویلي دي چې له 2021 کال راهیسې دا له اړمنو افغانانو سره د دې ټولنې د مرستو 28مه کڅوړه ده چې د بشر دوستانه هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته رسیدلې ده د ماموریت د غراجمنه کړې ده چې لړمن افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو پر پوسټه وسلوال بریچ کې او د سړک غاړې بم په چودن کې د یو افسر په ګډون څلورو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان دي د لکی مروت د پولیسو یاند شاهد حمید خان د ازادي راډیو مشال څنګه تول ورمورز ورمشپه وسلوالو د پولیسو پر پوسټه بریدو کړ چې 15 سرتیری پکې ټپیان شول هغه زیاته کړه د لکی مروت د پولیسو مرستيال سرپرست اقبال مومن له نورو سرتیرو سره د پیښې ځای ته روانو چې موټر یې د سړک پر غاړه خښ شوی ماین ته اور برابر شو د حمید خان په خبره په دې بریټ کې د مومن په ګډون څلور پولیس وژل شوی او یو ټپی دی د پولیسو پر پوسټه د بریټ پر پوسټي د بریټ مسؤلیت روسه چانه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان د پولیسو پر موټر د ماین د چودنې مسؤلیت منلې دی د خبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې په دې رستیو کې وسلوال بریډونه زیات شوی دی چې ډیر وخت مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په غاړه اخلي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وزل بیټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسو د خوندې کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي ګروسی چې اوکراین ته د یو اتلس کسیس پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسو کتنه تر سره کړي پرون چهارشنبه خبري اعلان ته ویل چې عمومي وضعیت ښه نه دی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي هغې وزل بیا د دغو تاسو اړوند د یو خوندي ځوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه ګروسی دغه تاسیساتو له کتنې د مخه هیله ښودلې وه چې روسیه او اوکراین به پر دغه تاسیساتو د برید نه کولو د ژمنې په ګډون پر امنیتي اصول هم هوکړه وکړي او د روسیې د فدرال امنیت مسؤولینو نن ویلي دي چې د کارنیتربورګ ښار په اورال سیمه کې د وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیولی دی د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال ایوان کرشکویچ له څو اونیو را په دې خوا له یاده خره د اوکراین د جګړې او د واګنر اجري ډلې په تړاو د روسانو د نظرونو په اړه راپورونه ورکول د روسیې د فدرال امنیت خدماتو څانګې اف اس بي په یو اعلامیه کې دا کړی ده چې کرشکویچ د امریکا په لارښوونه دغلته د روسیې د یو پټ پوځي صنعتي شرکت په تړاو معلومات راټولول تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ایت اکوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخ او نیول ورستربلې زیات شوې دي د کمیټې په اعلامیه کې د بشري حقوقو او د زده کړو او د فعالانو رسول عبدی او متی الله بیسانی ول او د غشان دالی عزیزی ترګه سادات او الهي تر کېدل ته په اشاره لیکي چې طالبان حکومت د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په شول سره د افغانستان د بشور ټولنې په بدن خپل ورستي ګزارونه کوي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشري حقوقو د مدافعینو له نیولو شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی نرگس سادات او الهی د لورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کړي، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت دپاره، د شیر راتلونکي دپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علي عزیزي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تری تم شوې ده. نرگس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورځی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادعا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، ځورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبی الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
د افغانستان په 28 ولایتونو کې وروستۍ او طبي پیښو 14 وژلې او 22 نور ټپیان کړي دي. دا راپور درسلرو. د دې راپور نه وروسته د نوربستې پروګرام دی چې منالې بشیر پکې ستاسو کوربه ده. اوس هم دا راپور او لدی وروسته پروګرام.
د سختو بارانونو او سیلابونو زیاتوالی په 28 ولایتونو کې لسګونو کسانو ته زیان اړولی دی. او یا کلان صوفی فقیر د پروان ولایت یو لغو بزګرانو څخه دی چې د وروستیو سیلابونو او بارانونو له امله یې کروندې زیانمنې شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه کروندګرو ته اړولي دي.
میسیل کاس خودش یک مصیبت
سیلاب یو مصیبت دی، یو آفت دی. د مولیو او پیازو پاڼې سوری کړي، سهاري رنگ ډیر روښانه خو اوس جوړی شوی دی. کاروانګرو ته ډیر زیان اړولای دی.
تورکی د قانون خېل zarar کړه.
په پروان کې سیلابونو د کورونو او کاروندو د ویجړولو ترڅنګ د دغه ولایت اټیوال او کسبګر هم زیانمن کړي دي. 45 کلن غلام دستگیر چې د پروان ولایت په مرکز د چاریکارو په خار کې د بوټانو ګنډلو کار کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ټول د بوټانو ګنډلو سامانونه له ځان سره وړي دي.
له سهار تر بیګا دلته بوټان ګنډم، سیلاب زما ټول شیان له ځان سره یوړل. له کار او غریبۍ څخه پاتې شوم، موږ حیران یو چې څه وکړو. رنګ برس ټول شیان یې رانه یوړل.
بلخوا د پروان ولایت د اولیاء ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالنبی دوی چې سیلابونو یې د ورزشي کلب ودانۍ زیانمنه کړې او د دغه کلب ټول وسایل له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
چې
شوی کلب مورش کې سونه بوت سیل ازمي طریق
زموږ د کلب خيخي ماته کړي وی له همدې لارې څخه سیلاب کلب تر نه وتلای وو سیلاب ډیر ویرون کوي وو زیان ډیر اړولای وو کلب ډیر لوی دی وسایل زیات ټوله خراب کړي دي موږ په تلخونه کې تر هغه چې دا و چې کې دوه دوه نیمه میاشتې نیسی
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان شفیع الله رحیمی رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو د شمیر په اړه معلومات ورکړي او ویلي دي د 402 لمریز کال د سلواغې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د هیواد په 22 ولایتو کې د بارانونو سیلابونو او زلزلې له امله په فراه، فاریا، بلخ، اروزګان، کونړ، نورستان، لغمان، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر، میدان وردګ، بدخشان، تخار، پکتیکا، پکتیا، کابل، خوست، هلمند، جوزجان او نیمروز ولایتونو کې له بده مرغه 14 تنه شهیدان او 2 تنه ټپیان شوي دي. 1893 کورونه په جزوي او بشپړه توګه ویجاړ شوي او څه باندې 43,000 جریب ځمکه ویجاړه شوې ده. د ښاغلي رحیمی په وینا په تیرو دوو ورځو کې په 15 ولایتو کې 1,400 د استوګنې کورونه په جزوي یا بشپړ ډول ویجاړ شوي او څه باندې 2,200 جریب کرنیز ځمکه په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې هم د افغانستان په 26 ولایتو کې د واورې، سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي د افغانستان په 2 ولایتو کې د بارانونو او سیلابونو شدت 615 کورنۍ زیانمنې کړي دي. دغه ادارې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په جلا جلا ټویټونو کې ویلي چې مرستندوی ادارې له زیانمنو سره مرسته کوي، خو د بودیجې کمښت د مرستو د کچې لوړوالی محدود کړی دی. د روان میلادي کال په پیل کې د طالبانو د حکومت په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې په 401 میلادي کال کې د طبي پیښو له امله تر 1,200 زیات افغانان وژل شوي دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسې د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. نن په دې خبرونه کې پر خپل سر توقفونو په اړه خبرې کوو. په دې ورستیو کې د شوزو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان شوزو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼې تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره شوزي څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقفونه هم ودرېږي. د خبرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور تر اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشری حقوقو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو د بشری حقوقو د مدافعینو له نیولو شکنجه لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې 13 ورځې نه وخت خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشری حقوقو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د بشورو ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقوقو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرګس سادات او الهی د لاورزی تری تم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو شکنجه غواخل او نیول ورستر بلې زیاتیږي. رسول عبدی پارسی د هرات پونتون مخکینه استادو چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو تر دې دمه نادره کده، خو طالبانو دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې سلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهرې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسوال ډله، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر الزام ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو. د خپل ملت لپاره د شیر راتلونکي لپاره ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپل اساسي حقوقو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا دغه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا جوای چې دا شی مشکوک دی.
د غوښتنه کوي چې متي ولا وای ساده جر تر شرع خوش شي. علي عزيزي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هرات زندان مسول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو لوري ته تم شوې ده. نرګس سادات د خوځو د حقوقو فعال چې نګدی یو میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شو او الهه د لاورځي چې ادای کوله د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د پوخانی ویان سید خوستی په زور نکاح کړی و. له هغه تر طلاق خستو وروسته کورنۍ دا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده. خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې دخیل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقوقو، د بشر د اساسي حقوقو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او د اصول دي له طالبانو سره ته هر ډول تعامل لپاره سره کرخه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقوقو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ټولو کنوانسیونونو ښکارا سرغړونه کوي. د بشري حقوقو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسنی وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقوقو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقوقو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسو د ازادي رادیو نور بستی خبرونه اوري. په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو کمیټه ل نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه ل ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقوقو د مدافعینو ل نیولو او شکنجې څخه خلاص واخلي. په دې ورسته کې د طالبانو حکومت دنجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې شزي او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شوزو د حقونو فعالانی قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمانی دی. دوی لموش سره د تلیفون لاری وصل سوی دی. ټولو ته شرغ لاست وایم. لمړی پښتنه به اغلی اوجی امیل لتاس څخه وکړم. تاسې د هغو خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونې تعلیم وکړي، د دوی ول زیات سوی دی. تاسو دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې دا خبره څومره د اندیشنې وړ ده؟
مننه کوم. لمړی تاسو ته د نو خوند ته چې په داسې ګډون لري ټول اوریدون په تاسو خپل سلامونه او د نښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حق حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي تریتم کېږي، نیول کېږي، پنا کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنی غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیلم داره دا کدا حالت دوام وکي، دوی یو نسل لمنځه یوړو، یو نسل به فلج شي. بل اخر دا ټولنې دا درد و ډیر ورسته به خلک احساس کړي چې څومره دې ټولنې د پاره تاوان رسي، یو موږ د تمدن د کاروان نه سو نشاته وغورځولو او د نابودي او د جهالت کندې ته ورنږدې کړو. یعنی افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. د وطن کې چې اوسېدلي دي هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري معلومدار خبره ده چې دا غوی ژوند دا غوی آینده به تباہ او برباد شي. هیڅ مور او پلار دا هیله نه لري چې اولادونه آینده یې له منځه لاړ شي او په ترنګمۍ کې ژوند وکړي په تکلیفونو کې، ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیرت تاسو ترازم. آغلی قمر نیازی ز تاسو څخه پښتنه کوم، تاسو د آغلی امیل خبري واوریدلې، دوی وویل چې هغه کسان چې د حق حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کیږي، دوی دا خبره د اندیشنې وړ بلل او ویل چې یو نسل به د افغانستان فالسي خو شای طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندیشنه لري چې د زده کړو فعالین چې نیول کیږي راتلونکي څه ډول ویني تاسو د زدکړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله، هله د چې شورز ولري تاسو ته او د مجلس ګډونوالو ته او هم چنان د ازادي رادیو ټول مینوالو ته نیکی هله وړاندې کوم. ستاسو د پښتنې جواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه د قرباني ورکړې. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاصو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو او مونږه شاته وغورځولو، د مولا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ باندې کړلې، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر نورینې راوړل چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادېږي چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، په سیراتیر سره دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو، د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم، دغه سیاف هم، دغه ګلبدین حکمتیار هم، دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو، دوی راکټونه په مکتبو غورځول، انجونو ته یې اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي، په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه شي. د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو. بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بېخي ګرسره ټول مکاتب یې بند کړل، د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو، هغه دوره دوره خو تیر اسوله. بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څلک زره په د علم په ارزښت پوسوله، یو څلک زره خلک مشوري سوله، یو څلک خلک داناس سوله، یو څلک خلک په دې پوسوله، د علم په ارزښت پوسوله چې نړۍ پرمختګ کړی د نن د علم او پوهې پر مټ دی. موږ ته اسلام دا را باندې دا تاکید را باندې کړی دی، یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ، خپل دین ته خدمت وکړئ. متاسفانه موږ کفار وینو چې ټولو ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي، هیڅ نفرت دین نه کوي، مګر موږ چې مسلمانان یو موږ د ټولو ادیانو د پاره تنفر لرو. ولې په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ کې پیدا شوی ده؟ ولې موږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو، تعلیم یافته سو، هغه منو د کفري دغه ته واوړي؟ ولې اوړي؟ په څه دلیل اوړي؟ دغه منطق ولې نه لري؟ اوس بیا هغه دوره راسربېره سوله، بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو. د سیمنه د چی یو یو لاسکالې اشل کاله به مشاته غورځولو، نیمایي پیړې مشاته غورځول سوي یو. هم دا اوس چې دومره مش په دغه حالاتو کې، په دغه شرایطو کې، هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړې مشاته وغورځيږي، هغه مبارزه کوي، هغه کار کوي، هغه ځغ چته، هغه ته لمنځوري، هغه په داسې مرموز ډول باندې لمنځوري چې څوک پښتنه نسی کولای د ویری. بیا باندې کې تهدیدې فشار باندې راوړي، کورنۍ باندې فشار راوړي، یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو، اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودل، اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي. نو ولې نن طالب د هغه د فقط دغه د پاره چې د علم او روشنایی د پاره کار کړی، په دې خاطر یې محکومی، نن یې بندي کړی ده، نن سزا ورته ورکوي، نن یې محکومی، په دې نوم په هغه نوم یې تورنوي. دا خو یې جوته ده چې مونږ پیړې پیړې موږ شاته غورځي، د علم او د معرفت څخه مو لیرې کوي، چې دا ستر نورین دی. زموږ د اوس هغه تشویشونه، هغه زموږ پریشانۍ، هغه زموږ فریادونه چې ور اوچتېږي، په دغه دلیل کېږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه، پوهنتون دې بند کړه، بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله، بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو، بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي، هغه هم سرکوبه یې دا د څرنګ دورین ده، دا څرکم اقتدار ده، دا داخلك څغواړي ده بخي ګر سره خلګي ته تشويشونه پیدا کړی دي، خلګي اریان دي.
مننه اغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی دنیا صافی، تاسو د اغلی نیازی خبرې هم اوریدلې، د اغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړي. د اغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دی یوازې په دې ګناني ول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي. تاسو په څه نظر یاست چې دغه خلک ولې نیول کېږي د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي، او خلکو ته وایي چې
او بل پر جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم د موږ خلک لک پوس او ما خلک زده کړل تاثیر وکړ په شک دا غشل کار خپل ځان ته یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي. مګر دا زما په نظر دا اوله ځل نه ده چې په افغانستان کې داسې وضعیت راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او لوسیا متي الله ام داسې نو کله چې د وطن په لارې کې او د حقیقت په لارې کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم د تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آګاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعه ته، خپل کورنۍ ته، دا دوی نه پریدي. سو دوی ستونزه ولې د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي، د دې د طالبان له حکومت خوا نه سرکوب کېږي، هغه نه پرېږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و وزاری وسم هم داسی وستی، ولی دوی خپل ځان په آگاه نه کوي چې زمونږ هیواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت وسم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان وسي په همداسې به تر اخره قانون هم داسې بې پاتې کېږي. د مهارت ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاه سي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونه دي د خپل حق نه آګاه سي او خپل هېواد ته خدمت وکړي، دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا سي، چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره سي چې طالبان هماغه شرکل مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بېخي دښمني لري، د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه هم خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبان اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي، که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه امو هغه هم لاړ بهر ته ولاړ، اوس هم که هغه نور لیک ښته هغه هم په سرکوب کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه هم نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟ د طبقې اناس نه چې نه غوړي خپل حق او شت کې او خپل حق وغوړي.
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ترازم. اغلی لطیفه خورم وردک صاحب تاسو ته هم مننه چې لمشتره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو ته مې پوښتنه دغه د چې په دې ورستوي کې د شتو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات سوي دي. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري چې په افغانستان کې هغه خلک چې د شتو د تعلیم لپاره فعالیت کوي د هغو نیول تاسو په نظر په څه معنی ده؟
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله د چټو جوړو روغوسیږی مننه. دا ډېر د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي. نو دا په کوم قانون په کوم حق د خلکو خور او لور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناری وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه په دې جرم مظلومه ښځه. نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دې نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي دوی د الله پر ازادي دې کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. دا افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ دا خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد وچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دیده دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکړي؟ ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکوي. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خوارې ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کېږي، د هغو په حال یو الله خبر دی. ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپلو وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینهو نه، چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز مو چت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کېږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کېږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کېږي. نو راشئ چې لاس یو وکړو، خپل حق ترې وغواړو. خو دا یوازې زموږ مربوط نه کېږي که د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کېږي. نه، نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ورونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ. ولې موږ د دې وطن نه یو؟ نو بس دا به چا ته ووایئ؟ دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې. دا بې ځایه خبرې نه دي، یوازې خپل حق هم غوښتلی دی. انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دې وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې خپل حقاني صاحب وي چې تاسو د خلک ما ځوروي، نور د خلکو نه امتحان ما اخلي، نور د خپل په هرڅ پیسو پسې موټر پسې مځي، د خلکو ته کار وکړي، د خلکو ته حکومتداري پکار ده، د خلکو ته کار پکار دی، د هر لحاظ هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی. دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه لپاره راغلي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د شوزو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوجی امیل ویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي، او د دوی نیول کېدل د اندیشنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی ویل چې په افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړي ده. اغلی صافی ویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د جنو د زدهکړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کول چې د هغو فعالینو چې د جنو د زدهکړو لپاره کار کوي، د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي ل تیارو سره مخ مخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای چې طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس عطاالله ویسا چې نیول سوی و، وبخشي متی الله ویسا چې نیول سوی و، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاند د مشته دا ډول ویل.
اول خدای خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځانته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتل شي. دا په ټولو هیوادونو کې معمول ده، کوم نوې خبره هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساسې نیول سوی د غسر زور ساتی نه ده سوی، په عادي ډول نیول سوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې، او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات د لودل سپارون کې بل څه وي دي، نو په هغه وجه باندې څړون د پاره توقیف شوی. نور کوم ستونزه نشته، د حکومتونو حق وي چې د مشتبه اشخاصو پلټنه وکړي.
اوریدونکو، تاسو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وي. اغلی امیل، تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
خبره ده دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیشلی ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادی حق دی، دا غد لپاره د غږ پورته کړي، دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی. حکومت دی ورته وایي چې دلیل ورته وایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکون د پاره غږ پورته کول دا لویه خبره نه، دا بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې د پاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفي بي موجبه، ولې چې تا دا غوښتنه کړې د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي، دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت ونه کړي. دا د دې لپاره ده چې خلکو پند واخلي، که تاسو غږ پورته کوئ نو تاسو لپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی، او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوي دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت وکړي چې نه د دروام حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي که زندان وي که جیل وي که د ځان نه تېرېدنه وي زه فکر کوم افغانان باران کښېنه وي خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي خپل حقونه غواړي نړیوالې متوجې شي ودې ګوري چې دا ضرورت ده دا اړتیا ده دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنې آینده یې بالاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی نه دا حق ثانه دی دا ظلم دی دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي او که بل هدف نه لري او د پردې شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو بیرون تلی نه شي امکانات نه لري دلته فقر بیچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه تېنه پاتې دي او هغه یو غټ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي اولادونه یې پریشان کېږي کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات په څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو دلته هېڅ قانون نشته که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت د پاره باید اجازه وي نو بیا دا کار نه وشوي خو قانون نه لرو
مننه مننه اغلی امیل اغلی نیازی تاسو واوریدل اغلی امیل ویل چې په افغانستان کې قانون نسته خو شاغلی زبیح الله مجاهد ویل چې د قانون لمخه د دا ډول خلکو سره چلند کیږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه تاسو ولې مبارزه کوله په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت درلودله چې په خوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې بکې یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو ژره به درلودله پاتش لونګي به تړلې و او د دولت په نظر مشکوک معلومېدله په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول مجالس جوړول هغه به جمهوریت بندي کوله نو دوی پر هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو جهاد یې وکړله غرو ته وختله کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي خو عازل قیاس ته خپله بېرته هغه تجربه تکراروې ته بېرته خپل هغه ظلم کوې ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړ سه بندي کړه راس ولاړ سه وینسه مخکې تر هغه ته استخبارات لرې ته معلومات لرې ته معلومات وکړه څېړنه یې وکړه ناحق یو سړی ولې دونه بدنامه کوې د دې د ښاغلي ویسا او د د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري د دې نیول ستا قانون نه دی ستا طریقه کار نه ده ستا حکومتداري نه ده بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره هغه د یو فلاني سر پورته کړل د هغه د سرکوبه سو ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستې ده تا طریقه په کار اچولې ده تا قانون په کار نه ده اچول تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې خدای نه کړده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ پورې
په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د شوزو باندې ظلم کوي شوزو باندې خشونت کوي که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د شوزو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې دا برته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه ولی په دې فکر نه کوي چې تاسې اسلام او د اسلام قانون خدای نه کرده د بدنامۍ سره مخ کړله خلکو ته مو غلط معرفي کړله ستاسو په خاطر چې تاسې غلط یاستئ خلک مو متنفر کړله د اسلام څخه د مسلمانۍ څخه باور وکړي چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشې ده هم د زور ژره ده ولکه خپل په خوښه او په رضا پرېږدي پرېږدي چې سنت زه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې ولې ته په تپ زور راباندې تطبیق یې ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي ولې دغه حق ونه ورکوې ټوله ته خپله ته ولې یو قانون نه پاسې چې انجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کې پانتونو دروازې ورته خلاصې کې هر تا ول چې انجونو درته ول چې هر رقم قانون چې ته یې جوړه مور هغه قانون ته غاړه ایږدو هر رقم ایجاب چې ته وایې مور هغه ایجاب تطبیقو پر ځر باندې نو ولې په دغه وخت ستاسو د قانون نه جوړیږي ولې په دغه وخت ستاسو د قانون نه پلي کیږي کته جوړ کړای ده قانون ټول شیان پکشي کې نغښتي داسې نه نو چې قانون زما د یو مظلوم د پاره چې تیز استفاده هغه مجبوره کوي او ته خپل د ګټ د پاره استفاده ځنه کوي هغه د پاره قانون لري او د نور شیان د پاره بیا امر ثانی ته ماتلی بیا قانون نه لري قانون دی بیا چیرې دی نو کته قانون تطبیقي او کته زپل شوی کته درد لیدلې ده کده نه یې څه ته زورې ده لې چې نه حق ملګری ستام څنګه نه حق باندې سی نو ته ولین نه حق برته مغه کار کوي نه حق یو څوک باندې کوي نه حق یو څوک باندې فشار راوړي دا ذهني فشار یوازې د ویسا د پاره نه دی د غوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مابسو کې په سخت حالاتو کې ژوند کوي هغه په خوانی نظامیان چې د ټول بندیان کړی دي هغه په سخت حالاتو کې چې دا اوس خراب لري دا یوازې پر هغه باندې فشار نه ده تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده په دې کار باندې په دې عمل کار باندې دي ځان دې نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړی ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي دهشت کیږي داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دهشت یلته قانون چیرې دی
بلې زه بیرته تاسو ته راځم مننه اغلی وردک تاسو واوریدل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تره خبره کیاو د نورو خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واوریدلې شاغلی مجاهد ویل چې شاغلی متی الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه کول چې حکومت ته د طالبانو حکومت ته په هغه اړه باندې حال نه ور کړی نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري
مننه خو د خالي مجاهد صاحب نظم پښتنه دادا چې مجاهد صاحب ما په خپل مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله نو ماته څنګه غوښتنه کړې و چې د په هنتونو د مکتبونو مسولین هر څوک چې د مسله د مخامخ شي ماته د قناعت بخش یو جواب راکړي چې تاسو څنګه د مکتبم تړلې د دینجونو پر مخ په هنتونم تړلې دي د خځو کار م نه کړې دي په کوم دلیل خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې مسله څوک نه دی مخ شوی او بل خاله مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي کوم د قانون آیا په قانون کې داشته چې او دوی ته زه حیران ورته پدې یم چې آیا دوی د عزت په نوم د حیا په نوم یو څه پیژنې او کنه دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول یعنی دا یو ساده خبره ده عادي خبره ده ولی تاسو عزت او برونه لري تاسو چې وجه نه یي تاسو د صلحامیز مبارزه په خاطر یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر صلحامیزه مظاهره کوي لاریون کوي هغه تاسو نیسه په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوي آیا هغه عزت او برونه لري هغه نه بیا مخو افغانان یو پښتانه یو آیا تاسو دغه عزت آبرو ته نه ګورئ دا یو ساده خبره ده د جنې د اخته د خو بيخي پرې ده د نارینه چې تاسو به آیا هغه عزت نه لري دا یو کومه خبره ده چې تاسو هغه ونې سي په زندانونو کې واچوي او بیا ورته وایي چې نه د خو هیڅ عادي خبره ده که په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیگونه نفر هغه که خځه وي که نارینه وي دا ونې سي او بوز کومه غونډه نو د دې غونډې د پرستاس نه اجازه واخلي خو تاسو د خو داسې په قرارات او د تکرار کړې ده چې مکتب خلاص کې په هنتور خلاص کې تاسو خو ورته غوږ نه دی مجبوره دی وغه نه خبر نیسی مونږ په خپل منځ کې مونږ نجونې یو ښځې یو یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه آیا لاریون وکړو د کوم ښې طریقې نه صلحامیزې طریقې نه مونږ مخکې لاړ شو مونږ یعنی ضرورت نه لرو مونږ یوه جلسه ونیسو د کومې طریقې نه مونږ خو غږم پورته کړو لاریون وکړو د رسنو یو نه د یعنی دا هر څه مرته ورسول خو چا ونه منل نو بیا مونږ نشو کېناستلی آیا دا حق هم زمونږ نه اخلي یوازې دا پاتې دي چې مونږ ته وایي چې ستاسو یعنې د نفس اخیستل سا اخیستل باید معطل شي چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې کوم امرسانی مجاهد صاحب دې مونږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ دوه کاله شول آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي دوی دوه کاله ضایع کړل آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي دوی څه ته په تمه دي نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی مونږ منلی دی د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډېره ښه طریقه چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان یعنی په نړۍ کې مثال نشته ثانیې نشته د حجاب ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي کوم حجاب حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره او د قانون کوم قانون په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي تاسو بشئ په هغو باندې داسې وکړئ هغه وهل او ټکول هغو ته ورکړئ هغه بوزې په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې وي دا قانون دی کوم قانون نه قانون شته زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري په خپله اقرار وکړه حقاني صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ خلک مه ځوروئ د تر آخرین حته پورې د خلک ځورېدلی دي کړېدلی دي نورې پرېږدئ خپل حالت ته یوازې دا پاتې ده چې سای ترې واخلي اقتصاد هم ترې اخیستی دی تحصیل هم ترې اخیستی دی ازادي هم ترې اخیست هر څه هم ترې اخیستی دی یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده دایم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی نو کوم قانون دې ته دوی قانون وایي هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو مسلمان یو په اسلامي ملک پیدا شوی او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ اسلام چې پیغمبر علیه السلام آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو آیا هغو ظلم کړی دی هغه څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرکې ښځې دی به مبارک ولمانځه ته تلو نو خځل او خاشاک پرې ورباندې اچول د به غږ نه کړو په موږ لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې هغه ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دم یې زارو او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پوهیږم ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو د دې مکتوب خای چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیو لا ویسا ورور اتاو لا ویسا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغوی ته ځواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته نه وتل د دوی کور یې سره ګډ وټ کړ خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د بلاسې شوي چې دا حکومت حق دې چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس دا حق دې د یو استاد او یا د علماء عارفو چې اوس هغه باندې د کور باندې چپه وچه وځه هغه یې واخلي ونیولي تر هېڅ یو قانون کې داسې نه شته تر څو چې د هغه د حکمران شي چې دا کور تلاشي وکړي. دا یو قانون خبرې کوي. زه همدغه وایم چې ستاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی، د ښځو لپاره دی، تاسو هغوی باندې عملي وکړي او په هغه قانون کې هېڅ د هغې ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تحصیل وکړي، کار وکړي، خپل وطن ته خدمت وکړي. آیا قانون یوازې یو برخه ده؟ دوی ویلي ده چې د هغه چې د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبرې وکړي هغه باید ونیول شي، هغه زنداني شي. دا خو یوازې دا خبرې نه دي کړي په قانون. په قانون ډېر نور خبرې شته چې دوی عملي نه دي کړي. او رښتیا
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر اداره کې ولاړ شي دا غي خبر نه مني، ځکه کله چې د فعال مدني ښځو زندانی کېدل سره کورنۍ تلل چې پوښتنه وکړي چې زموږ هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې هغه حال اصلا نورې هغوی ته سمه ځواب نه ورکوي، نو څنګه خلک پوسیدي باندې څنګه دوی باندې خلک باور وکړي دوی قانون باندې باور وکړي؟ تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي؟ که قانون دي ټولو ته یو شان دي، که ستاسو چارواکو باندې دي، که نور عام وګړو خلکو باندې دي، مګر نه، دوی یوازې د عام خلک باندې او بېوزه خلک باندې اگر څوک چې د حق خبرې کوي، هغه څوک چې اعتراض کوي، غږ باسي، انجنې ته درس ورکوي، تحصیل زده کوي، هغې رڼا ته ایسي او لار سمه لار وټښي، هغوی باندې قانون تدبیر کوي او هغوی زندان کوي. دا وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته، که قانون شته ټول باندې یو شان اوسي. تاسو قانون یوازې ولې د ښه شیانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید د هغه نسل تحصیل وکړي، د یو هیواد پرمختګ، د یو هیواد پایداري او چې نور نړیوال ورڅخه وګوري خبرې سي د هغه د تحصیل کړه نسل هغه دي تړون لري، ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي. مګر دوی توجه د اقتصاد نه دي، خلک د وګینه مرکی کې دغه لپاره نه دي، خلک د بیکاری نه تښتي، د هیواد نه دغه لپاره اصلا توجه نه کوي، خلک مسافر کیږي، زید خپل وطن تخي. آیا تاسو دا وضعیت ګوري په خپل وطن کې که یوازې د ماغه خلک چې خپل هیواد د ماشوم لپاره خدمت کوي؟ هغه کوم جلسه نیسي، هغه کوم مکتب دایر کوي؟ خو نو څومره که تاسو وایي چې اجازه راکړي، اجازه نه راکوي، نو کمداسې پرېږدي، خو دا نسل خو بې سواده پاتې کېږي. د دوه کاله خو مکتبونه بند دي، پانتونه بند شوی ده، د دې دوه کاله ارزښت باندې دوی پوهېږي؟ په دوه کاله یعنې دوه کاله افغان انجونو د تحصیل نه پاتې شو، د دې جبران کول ډېره وخت نیسي، په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي. یوازې همدا دي چې خلک زموږ حکومت باندې انتقاد ونه کړي. که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کړي، ستاسو حکومت نه جوړیږي. دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته، ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته، د خلکو ستونزه حل نه کوي. له دې چې تاسو راغلي، د خلک د ملت ستونزه حل کړي، لا ډېر هم زیات شوی ده. تاسې یو بلګه موږ ته ښکاره کړي چې تاسو کوم خدمت خپل خلکو لپاره کړی ده، که اوس بیکاري، که د جمهوریت وخت کې که لږ وو، که درې فیصده وو، اوس 50% هغه هم ډېر سوی ده، که خلک وزګار وو په حکومت کې کار کول، هغه هم د حکومت نه باسوی ده. موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده، د ملت باندې راوړي ده؟ که واقعاً دوی غواړي د خدای نه دوی ډارېږي، نو اسلامي حکومت وکړي. په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي. حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي، هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي. اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی. ولې د اسلام نوم بدوي دوی؟
مننه آغلی صافی. آغلی امیل، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې تاسو د ښاغلي ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی. ده ویل چې ښاغلي متي الله ویسا ځینې غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړې وې. ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې، آیا باید متي الله ویسا طالبانو ته حال باید نوې ورکړي، ورته ویلي نوې چې دوی دغه سغونډې لري؟ زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمش سره نور قطه سوی ده رابطه اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاس مخې ته کشیردم. ستاس په نظر آیا دغه حتمی نه و چې شاغلی ویسا او طالبانو ته د خپل ونډ په اړه حال ورکولای؟
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون ستا دقیقا دغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي. قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه وي، هلته دوی قانون لري، چې هلته د دوی تاوان وي، هلته دوی قانون نه لري، بې قانونه خلک دي. نو دغلته که قانون وي، قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري، د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی، حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي، مجلس وکړي، ناسې ولاړې وکړي، د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي. که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و، بیا به تا وي سار اغوښتی وای، کښېنولې به دې وای، خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای، یا به دې محصل وراستولی وای، د پخوا زمانه بېلغه تاسو کمونه اولیت ته وای چې افغانستان پرمختګ وکړي. د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تا ته باید یو پیام راسي، یو کمه خو راوباس تلیفون چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیام ورته ورکړي دي، ایمیل مور ظلم کوي.